خبر تر سو بوي به خبر تر سو بوي او لا 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 سترنا لوگیشما سما ساتا جانا دے مڑ بشم غم ناچ جدارا نہ جانا دے سما دستر گنا دوخ خدا بارا دے مڑ بشم غم ناچ جدارا نہ جانا دے مڑ بشم غم ناچ
گرانو محترمو اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو ناوړی د تخنیکی ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو برته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ. محترم اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو ناوړی د ټکنیکی ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو برته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
Oh,
ګرانو محترمو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو ناوړی د ټکنیکی ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو برته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
دے سن مکرا پکلا مسافر تے سلام کھڑے او دو سڑلی او سڑا کھڑی نا او مسافر پردے سن مکرا پکلا مسافر تے سلام کھڑے او دو سڑلی او سڑا کھڑی نا او مسافر مسافر مولا دپلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دپلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دپلا وطن ترا ولا مینا او مسافر
گرانو محترمو اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو ناوړی د تخنیکی ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو په څو شیبو کې به تاسو برته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واوري
دادا گھومی پیالے بنگ دے چھ نشے پر کی مستی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی رے شاخ بازے زنغمایم تم سازے زرباب تم شاخ بازے زنغمایم تم سازے زمخامیم تم سوریے ز آہنگ تم آوازے زنغمایے تم شمع تلمبایے دجی شمع ز پتنگ تم پروازے تلمبایے دجی شمع ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے ز محل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز محل تمی ممتازے دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی جی دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی جی تزما د جنون رازے تم سر دلے ون تو بھی تزما د جنون رازے ہم نازم یہ ہم میں نظم تم سوز ہم گدازے ہم نازم یہ ہم میں نظم تم سوز ہم گدازے تقبلا تم کا بائے تمر جا درا دنیا سے تقبلا تم کا بائے تمر جا درا دنیا دے زلکوں میں فنا دشتم چھ انجام تمی آوازے زلکوں میں فنا دشتم چھ انجام تمی آوازے دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا گھومی نغمے نغمے شرنگ دے جس آواز پر کے نتیرے می ابدیه حقیقت تمی مجازه تا ازل تمی ابدیه حقیقت تمی مجازه هم وجودیه هم جلوائیه تا مطلق تا بے نیازه هم وجودیه هم جلوائیه تا مطلق تا بے نیازه جهان ستاد کمال کردی تصویر ستاد جمال زوردی جهان ستاد کمال کردی تصویر ستاد جمال زوردی خلوت ستاد مینی اوردی جلوت ستاد لمبے شوردی خلوت ستاد مینی اوردی جلوت ستاد لمبے شوردی داد کومی پیاله بندی جنا شیف کی مستی نیم داد کومی پیاله بندی جنا شیف کی مستی نیم داد کومی نغمه شنگی جنا باز پر کی نتی نیم داد کومی نغمه شنگی جنا باز پر کی نتی
گرانو محترمو اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو ناوړی د تخنیکی ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو په څو شیبو کې به تاسو برته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ
ازادي رادیو خبرونه د یو لړ تخنیکی ستونزو لکبل تر دې د مزندیدلې وي د خبرونه په عادي ډول یو ځل بیا پیلېږي قدر منوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته راپورونه وایي چې تیر شپه په کابل ښار کې 14 وشوه د رسنیو د راپورونو لمخه د 14 د کابل په میرویس میدان سیمه کې شوه د طالبانو چارواکو د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې تړاو څه نه دی ویلي خو رسنیو راپور ورکړی چې په دې 14 کې د طالبانو د ځواکونو یو رینجر موټر د شپې په شاوخوا 9 بجو پنخه شوی او مرجوب لای هم اړولې ده لدې مخکې په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې هم د طالبانو پر ځواکونو حمله شوې چې د اکثر پړه د طالبانو وسلوالو مخالفو ډلو له هغې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې منلې ده د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان دبليو اف پی وایي چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانانو خپل هر څه له لاسه ورکړي او په تشه ګېډه د افغانستان پولې ته رسېدلي دي WFP پرون په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پانه خبره کړه ویلي سره لدی چې د پام وړ بودی جن لري خو بیا هم شاوخوا 2.5 لک راستنه شوی افغان کډوالو ته یې د بیړنیو خوراکي موادو مرستې رسولې دي د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د معلوماتو لمخه د نوومبر ل لومړۍ نیټې څخه څه باندې 400 زره افغانان د تورخم او سپین بولدک لارو افغانستان ته ستنه شوی ګڼډا کسان د سړجمی په درشل کې د سنا او بخې د سرپناه او کاروبار له نشټوالي شکایت کوي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په دولتي پوهنتونونو کې د ماسترۍ او دکتورا د دورو لګښتونه بل د ورسته د وزارت ورکوي ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د پریکړه د لوړو زده کړو وزارت د وړاندیز او د طالبانو د ریاست الوزارت د منځوري په اساس شوې ده ورسته لدې چې طالبانو د 2020 کال په اګوست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړ د پوهنتونونو سلګونه مسلکي استادان له هیواده ووتل او د نجونو پر مخ پوهنتونونه بند شول چې ورسره د ماسترۍ او د دکتورا په کچا د لوړو زده کړو د کیفیت او دوام په اړه جدي اندېښنې راپورته شوې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت رواندا ته د ناقانونه کډوالو د استولو په اړه له هیواد سره یو تړون لاسلیک کړی. مخکې د برتانیا ستره محکمه رواندا ته د پناه غوښتونکو لیګل ناقانونه بللی وو، خو د برتانیا د کورنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی پرون رواندا ته د سفر پر مهال وویل چې رواندا کډوالو ته ځانګړې پاملرنه کوي او برتانیا ګډ کار ورسره کوي چې څنګه د ناقانونو کډوالو نړیواله ستونزه اوریدلی شي. تمه ده چې د دې تړون په اساس به هغه ناقانونه کډوال او پناه غوښتونکي چې له بیلابیلو لارو برتانیا ته رسیدلي رواندا ته واستول شي او له هغه ځایه به یې قضیې څیړل کیږي. رواندا په ځواب کې 180 میلیون ډالر ترلاسه کوي څو د پناه غوښتونکو لپاره امکانات برابر کړي. برتانیا ته د افغانانو په ګډون د نړۍ له وروسته پاتې هیوادونو څخه پناه غوښتونکي د ښه ژوند په لټه ورځي او رواندا ته د دې ناقانونه پناه غوښتونکو د استولو پریکړې په خو هم ګڼ پناه غوښتونکي اندېښمن کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربی اماراتو ته متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان ته ځي څو د اوپک ټولنې لخوا د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف د دې خبر د اعلان پر مهال وویل د اوپک د غړو او متحدانو لخوا د تیلو د تولید د کمښت عملی کول به چې تیرونه اعلان شو وخت ونیسي. روسیا چې د تیلو لوی تولیدونکي هیواد او د اوپک له مهمو غړو څخه ده د تیلو د تولید د حد په ټاکلو کې له ایران، سعودي عربستان او متحده عربی امارات سره چې درې وړه د اوپک غړي دي همکاري کوي. اوپک او متحدانو یې تیرونه د تیلو په تولید کې نوی کمښت اعلان کړ. د پوتین او عرب مشرانو د خبرو په اجنډا کې پر تیلو د اسرائیل د اسرائیل او حماس شخړه هم شامل ده. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو د راپورونو لاندې برخې ته د خبرونې په دوام کې را سره وسې. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو اوس ورزو لاندې خبري برخې ته. په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی یو ځل بیا له افغانستان سره د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی. د دغه پلاوی مشر چې په دې وروستیو کې تورخم ته تللی وای، لاغو کسانو سره خبرې دردونکې دي چې هر څه له لاسه ورکړي دي او استل شوی دی. پاکستان د نوومبر په لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه. ویل کیږي چې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 400,000 افغان کډوال را ایستل شوی دی. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوی شارج دافیرا رافایلا یودیس چې د یو پلاوی په مشرۍ تورخم ته تللی او له پاکستانه د شړل شو افغان کډوالو له کم څخه لیدلی، ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه د دغو افغان راستنیدونکو د ملاتړ لپاره چمتو ده. هغې په ایکس شبکه باندې په تورخم کې د راستنیدونکو له کم په د خپلې لیدنې ویډیو خپره کړي او په یو پیغام کې زیاته کړي
دا د هر چا اوس موږ لپاره یو سخت ورځ ده. دا دردناکه ده چې له ډیرو خلکو سره خبرې کوو چې هر څه یې پریښي او ویستل شوي دي. زه غواړم نن د افغانستان له خلکو سره زموږ د پیوستون او ملاتړ په اړه ډاډ ورکړم.
اغلی یو د ملګرو ملتونو ټولو شریکانو، بنسټونو او سازمانونو څخه مننه کړي چې له پاکستان څخه د ایستل شو افغان کډوالو سره مرسته کوي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړ شو کمپنیو مسؤل نور محمد حنیف ویلي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی له دغه کمپ څخه د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې له پاکستانه د شړل شو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره به جدي اقدام وکړي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د بی اسناد کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. ویلي دي چې شاوخوا 1,900,000 افغان کډوال به باسي. له پاکستانه د افغانانو د ایستلو چټک بهیر د بشري حقوقو سازمانونه اندېښمن کړي، ځکه له یوې خوا په افغانستان کې هوا سړه شوې او له بلې خوا ګڼ شمېر کډوالي کورنۍ نه پوهېږي چې څنګه او له کوم ځای خپل ژوند بیا پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرې ویان دی کارولین ګلوک د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ډیری دغه افغانان د لومړي ځل لپاره افغانستان ته راغلي، ځکه چې دوی او ماشومان یې په پاکستان کې زیږېدلي. د هغو افغانانو د شړلو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې چې د 2020 کال له اګست وروسته له افغانستانه پاکستان ته تللي، ځکه د بشري حقوقو سازمانونو په وینا په افغانستان کې به دغو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ شي. د همدې اندېښنو له امله د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ژولی تا والز د یکشنبې پر ورځ اسلام آباد ته په درې ورځني سفر لاړه. پرون یې په ایکس شبکه کې ولیکل چې یو ځل بیا یې د افغان کډوالو د هغوی د خوندیتوب او بیا هستوګنې په تړاو د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړي استازي آصف دورانی په ګډون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا میرمن والز به له پاکستاني چارواکو او نړیوالو سازمانو سره وګوري څو ډاډ ترلاسه کړي هغه افغانان چې امریکا ته استول کیږي په پاکستان کې به له کومې ستونزې سره مخ نه شي. خیریه مؤسسو ملګرو ملتو او طالب چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 400 افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ د تورخم او سپین بولدک بندرونو له لارې دوام لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې د شیعه مذهبو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. یوناما د وروستیو پیښو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او د دې پیښو په اړه د څیړنې تر څنګ له خطر سره د مخ خلکو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په عین حال کې د وروستیو پیښو د ځینو قربانیانو کورنۍ او د شیعه مذهبو علماو د شورا غړي وایي وروستیو حملو اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت څخه د خپل امنیت غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په افغانستان کې د شیعه وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرېدو خبر ورکړی. یوناما د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د کابل، هرات او بغلان وروستیو پیښو ته چې شیعه وګړي پکې په نښه شوي وو اشاره کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. یوناما د دې پیښو په اړه د څېړنې او لاملانو سره یې د حساب کتاب غوښتنه کړې او همداشان یې ویلي دي چې د هغو کسانو امنیت باید خوندي شي چې له خطر سره مخ دي. په ورته وخت کې د وروستیو پیښو د قربانیانو ځینې کورنۍ هم اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومت څخه د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. په شیعه وګړو وروستی برید چې د لیندۍ میاشتې په 10 نیټه په هرات کې وشو، دوه شیعه دیني عالمان او 4 ښځې پکې ووژل شول. په دې پیښه کې د وژل شوي محسن حمیدي د کورنۍ غړي علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د نوموړي قاتلان ونیسي او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو امنیت خوندي کړي.
کور څنګه ته په ډیر بیرحمان ډول شهید او موږ یې په ویر کې نول. زموږ وختنه له حکومت څخه دا ده چې دغه سبي ګناه وګړو چې هیڅ هم کړی نه دي دښمنان او قاتلان پیدا کړي. یوازینی وختنه محمد دا چې جدي اقدام وکړي او د خلکو امنیت وساتي. لدی ورها خو بل وختنه نه لرو. اوس په زړه داغدار یو او روحي وضعیت می هم خنه ده.
علي زیاتوی تر دې مخکې د هرات په جبرائیل خارګوټي کې په شیعه وګړو تر برید وروسته طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی وو چې دا ډول پیښې به نه تکرارېږي، خو په وینا یې ورپسې بله خونړۍ پیښه هم وشوه چې د دوی اندېښنې لا ډېرې کړې. په افغانستان کې د شیعه علماو د امامیه شورا مرستیال سید جعفر عادلی حسینی هم طالبان د شیعهګانو د امنیت په برخه کې په بې تفاوتۍ تورنوي. نو موړی ازادي راډیو ته وویل
حکومت فعلی نه تنها برای تامین امنیت مردم
اوسنی حاکمیت نه یوازې د خلکو د خوندیتوب لپاره اقدام نه کوي، بلکې د سراسري امنیت د اعداب کولو سره هڅه کوي چې د دې غمجنو په خطر څنګ بې تفاوت تیر شي چې د سراسري امنیت ادعای له پښتنې سره مخ نشي.
د طالبان حکومت د یوناما وروستیو سرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په ټول افغانستان کې د امنیت د خوندیتوب ادعاوې او ژمنې کړې دي. په هرات ولایت کې په شیعه مذهبو تر برید مخکې د لړم په 14 د کابل په دشتي برچی سیمه کې هم د 14 لامل و تنه شیعه وګړي وشل شول او شل تنه نور ټپیان شول. د همدې میاشتې په 8 نیټه د کابل د دشتي برچی په یو ورزشي کلب کې هم 14 وشوه چې لامل یې 4 تنه وشل شول او 9 نور ټپیان شول. همدا ډول د تلې په میاشت کې د بغلان په مرکز پولی خمری کې د شیعهګانو په یو جماعت کې 14 وشوه چې ول منځکون کې وشل او 15 نور ټپیان کړل. دا د وروستیو هغو پیښو شمیرې دي چې د طالبانو د حکومت له لورې له رسنیو سره شریکې شوې او د ډیرو دې پیښو مسؤلیت هم د داعش ډلې اخیستی. د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو د دغې ډلې د ګواښونو او بریدونو په اړه نړیوالې اندېښنې لا هم د پخوا په شان په خپل ځای دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ. قدر منوریدونکو، دا د پاتې خبرونه کې تاسو د نیمه نړۍ د پروګرام اوریدو ته را بولم.
نیمه نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخ ملکو کې کار کوو.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
خو هم خځو ته د نارینه ولوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولې اوس به خې دغه کچره سفر سوی ده.
د کابل اوسونکو لېما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د اغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبرې دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار مې مور ته ورسپارلې لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ځکه هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په ما خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوي، لبلې خو اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنخيستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې د ته اړې دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه کړي. د کابل اوسینکو لېما په دیاکله وایي
په افغانستان کې تر ډیر پوری ته خځو سوند له اقتصادي اړخه و ستیر ټکنه سویده. خو هم خځو ته د نارینه ولوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولې اوس به خې دغه کچره سفر سویده. چې دوی بیخی خځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیکي دوی ته ټاکل سوی پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېر خریداري ته مل خپل خځو نه لري. او خځې هم دي چې لدغه ستونزې نه سر ټکی وای چې کوم دوی ته پیسې ورکول کیږي هغه فقطا د دوی ډېر کم ستونزې ورته حلایي ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بل خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د کومې ښځې کار کې وظیفه کې د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي د هغه اختیار به ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډیر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې د ځان لپاره مصرف کی. مثلا که یو ښځه بیرون چې کار ته وظیفې ته هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یو ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالی بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
موجوده که شوار ما یک بلند است ماشش
سره لدی چې میړه می ډیر ماش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وختم شوی چې لمه سره 15 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې می د مسولیت احساس نه کوي. مل مرزي خپل می پیسو ته ضرورت کیږي. حیران یم چې کومه کړم. دته چې وایم پیسې راکړه وای خې پیسې څه کوي. ډیر زله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم. بیا می د مول کور پیسې راوړي او قرض می خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست کولا چې مو د وړاندې افغانستان ته تللی وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړی داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلی چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، ځکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان
بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې میرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی. طبعا چې هر چې طبیعي ضرورت پېښېږي، دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعا یا بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، دا چې بلاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله میرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری میرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. ته مو دا وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری میرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅول، یا رومیان. ما ډېرې داسې میرمنې ولیدلې، ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل
بالی تاسو پاس یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړی او افغان میرمنې مو ولیدلې، څومره په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پیچولی دي نوی رژیم. ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته میرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوې، مخکې د اقل یو کار درلودو، یو خیاطي به درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه چې مخکې دوی کمایي کوله عاید درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي، او میرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بي شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بیرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه، او که یو ډول ماتې شوی وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سینګارخون وتړئ. دوی ډېرې خفه وې، دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه، او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله. خو اوس چې دغه وضعیت دی، موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلې چې زموږ سرنوشت، زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ بله دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي، حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې موږ مجبوره لاړو چې مهاجر شو، اول ته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون هم میرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په میرمنو راغلی، څو کې چې د اقال مېرمنې روحیا واخلي
فرشته جان یو څه باید زوایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي کاوی مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو حتی په کور کې وځي کول شي ډېرې مېرمنې دي چې د غوي خیاطي زده د لاسي کار زده مثلا د ماریو کار د ګلدوزی دغه شیان زده دي که سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای پیسې نشي ورکولای کټوټه نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغه خپل کار کوي شاید دومره وکول شي غشپه ورځ پتی رشي کو وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوې ده دغه هغه څه چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او به بازار سره وړل شي خرڅول شي موږ په بازار کې وګرځېدوم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وي دا مېرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامه باندې کار وکي بیرته د بازار ته وړي خرڅوي دي اده خل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي زه فکر کوم کپ دې برخه کې میو زه ماغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي کومک ور سره وکړي ا د اقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خپل سوز په حلوي
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو مېرمن لکاره معنی کیږي په کورنۍ کې ناری نام دي ته پیسې نه ورکي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکي به څه کیږي لاس ترزنې دام کینی ناری نام په کور کې ظلم ور باندې کوي عاید هم نه لري او دا مېرمن هیڅ حرکت و نه کا هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا نارینه مرسته وسره و نه کا بل اخر خبر چیرته رسیدي
خو خبر هم نه غزه چې کورانه تا تر خاله را مسته کیږي کله چې تو ګورې چې حواله دیس نه لري د خوراک لپاره څه نشته د غسل لپاره څه نشته کور کې ستونزې به هاد باندې لري د افغانستان تقریبا په څلو کې ک بالغه ونې شي 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پرباني ناروغي باندې خته دي او د اقتصادي ستونزې سره لاس او گریوان دي ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم یو پټوله کې د افغانان چې دی یو قسم عادت شوی دی چې یو کار ته زړه نه کوي اراده نشته ده کته په سره کراوزی او کراچي کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچو نیو لا 100 روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته ده قوي زړه نظر دی په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول لستون دی به حل شي د خپل ک 100 روپۍ 150 روپۍ 500 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي ولې پټوله کې کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټ راون غاړي فکر کوم خزه او نر یو ځل لاس ورکړي د کور یو څه څنګه به حل شي او لته رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي
د سیو میرمن طب خپل ژوند کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شو گاوان کړي د سیو میرمن ته لیدلې و
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېرې داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه حتی بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو بېحد حد به اندازې یعنې ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چاته به لاس اوږدولو د لسو یا 500 روپیو غوښتنه به کوله نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري که څه درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چاته لاس ونیسي خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نو زه یو سرک باندې کې نیو به د چات خاڅ غاړي نو ډېر داس مېرمن شته ده حتی ما کیسه ور سره کړی دي چې هغه حتی لاس روپۍ نه لري او وای چې مونږه کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته چیرته د موټر کرایته چې بيخي وې دون سره سره نه کې اولاد مشاړي ګرمي ډېر وا اوبرانه غاړي وي حتی مونږ دي توان به نه لرو چې د خالي بوتل په ورته واخلو
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو ده او راتلونکي به بل اخر خسي چې دوی دومره ځانوب تی ا د اقل اغه سی ستونز دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی
ټول کې د ستونز لارې وازی دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر ستونز چې دا هغه د حل لار لري که دوی چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې سلفي صدې نه وي بيخي غلط څه د ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې نو دا بلوي خبره وي په اوسنۍ شرایطو کې لشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته ده یوازې هم دغه پاتې دي اته ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي ان ته د ځان لپاره یو بزنس کړو هغه ویل چې زما خپل اولاد ته دی باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی دغه کار کړي ګډیرې مرمنې همداسې دغه خپل فکر لګو کاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا بلوي خبرې یو بل مرمنې چې تاسو تخصه وکما بازار ته راغلي واغی دغه ماری اخیستلې نو ما تر پښتنه وکړه چې خلاص دور ډیرو ماری ته څه هغه ویل چې د کور کې د وړون جنو کالی جوړوم په دغه ماری باندې ټکی ورته ځان به اخلم به می وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم او د سرک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرچوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه زر روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي ولې دورا چې هغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده
او نارینه او ته څوای مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کوټه وړي کمه هغه په دې سختو شرایطو کې لخپل میرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکات میرمن دا احساس وکړ چې کنن مثلا ز کار نه لرم دا د سړایسته پیسې وړي راکې دا به څومره خوي
تاسو خپل فکر وکړئ ډیر هغه خلک چې وظیفه درلوده لیکل چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مړل لاستکین هغه به ډیره سختي لري ځکه دا په ډیرو پیسو باندې درګدي شي وي همیشه لاس ډک وي یا بانک درلوده لزړه په ټول وي که ژوند کې وستون درامستکی کی یا لدا سي اقتصادي ستون سره مخ کیږي منو بانک می پیسې شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی نو خپل ک میډونه چیرته لخصو سره کومکونه کړی په دې برخه کې ا د خپل کو دوی میاشتې ما شخلي دغه ماشن دوی 1500 افغان مرمن ته ورکوي افغان مرمن داسې نه دي چې هغه سخت شرایط تر باندې راشي او هغه ورس پیسې مصرف کوي هغه ساتي د سخت ورځو لپاره نو چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخري او به ته ورکړي نو کچره دوی د خپل ماشنا یا ورځنې لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي هغه د غیر لپاره ډیر څه کوي نو چې فکر کوم ګډ ژوند دي تنه وي چې هر څه په خپل لار لړ شي ګډ ژوند دي ته وي چې میړه باید د خرځ لاس ونی سي او له سخت شرایطو ستوره او بسې کنه هغه د نن لري نو میړه باید ته پیسې ورکړي ځکه هغه اولاد لري مصرف لري ورځنې ژوند دی ته باندې ست په کاریږي نو پیسې باید ورکړي او هغه د تپرینې چې هغه دا فکر وکړي ځنن به دان دی ما او پیسې نه لرم یا زه میړه ته محتاج یم نو دا ګډ ژوند دی بل لاس باید ونیول شي
ډیر زیاته مننه کولا جانې ژوند دی سلامت اوسې
مننه فرشته جانې هر وسه
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ټولو کورنۍ کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي ځکه په خبره پوهیږي چې په ځای مصرفوي افغان لیکوال میرویس زازای د همداسې کورنۍ لغړو څخه دی هغه په پیل کې وای اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنۍ او ټولنې ته لوی مانوي او اقتصادي زیان دی بیا چې په کور کې هم ښځې مالی واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی
د خزی به برخه کول د دندې د ویټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي او بیا په تیر شل کلونو کې ډېرې داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي نو په داسې یو حال کې د خزی دندې نه به برخه کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی هغه دا چې ډېرې کورنۍ په دې وروستیو کې د بیلابیلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ راشوي او تاریخ او روزی تیاری او د خپل د کورنۍ د ماشومانو د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي خدای چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی
له بده مرغه دا سی او رواج وی چې هغه څوک چې ګټل لري نو پیسې د امغه پلاس کې چې معمولا همیشه نارینه او سره وي په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری هغه وروري هغه میړې نه ورته ورکی کنه دا څومره یو بد وضعیت ده څومره منفي اثر کوي په خځه باندې چې دی باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریدي چې کار وکړه په کور کې د کور نارینه د ضرورت نه پوره کوي کوم څه چې اړین دی هغه نه ورته اخلي پیسې نه ورکوي دا څومره یو منفي تاثیر لري
ګورې کله چې په کورنۍ کې د میرمنو صلاحیتونه خپل کیږي او هغه په داسې یو نظر کې کیږي چې واقعي دا په کور کې یوازې د دل په فراوسي چې خدمت وکړي د کور کارونه تر سره کی او هیڅ ډول صلاحيت د کور په پریکړو کې یا په مسارکو کې نه لري او د دې تر څنګ هغه د کار مسؤلیت لري خپل کیږي دا په خپل ذات کې د ذهني تشويشونه رامنځته کوي او دا ذهني تشويشونه بې بیا په ټوله کې یو مېرمن چنډې ته کوي، یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي چې دانه یو نشي کولی چې ځان ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه مېرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او مېرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرف کړي؟
دوی په حقیقت کې لسنه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت مېرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې لایقو نه دوی باوسي او راووسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې، یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیری کېږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو، په یوې کورنۍ پورې تړلې یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرف کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي، زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخر نیټه کې فلاب مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به هم حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل، دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېره.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کېنولې. د دې ښځو په وینا اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 0040221 4 شپږ سوه یو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.